نو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. تمدا چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وکړي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. دوستانو یو بیا مو هرکلی کوو په دې خپرونه کې. زه اجملند او زما تخنیکي همکار شمشاد زدران در سره یو. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دی ولایت ته د مرستندوی ازواک په استولو کې ځنډ دی باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه یې پیل شوي. او نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش د لسګونه تروریسانو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د شورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې په کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي، خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اشتلی د شپږ بشخړو د نیولو خبر ورکړ. ملي امنیت ویلي دی کسانو غوښتل دا شورا په ورځ انتحاري او ډلې زی حمله وکړي. دا جوزجان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې مرستندوی ازواک کاستولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه دي پیل شوي. دا جوزجان د امنیتي قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحافظ خاشع تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. ښاغلی خاشع زیاته کړه
از مقامات زیسلا ما تقاضای کومک کړې.
دوی چارواکو څخه مو د مرستې غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه مرستې ته راواستوي څو عملیات کلو د دواړه ولسوالۍ قرقین او خماب وشغور. دا ریپورټونه لمخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ پر ډیرو سیمو هم طالبانو ولکه ټینګه کړي او دغلته یې د پولیسو څو پاتې پوستې هم تر بریدونو لاندې نیولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته اوسي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:00 پیلېږي. افغان لوبډلې د آسیایي جام په لوبو کې تیره شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او 255 منډې وکړې او خپل سیال ټیم ته یې 256 منډې هدف وټاکه، خو بنگلاديش په 3 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 119 منډو په جوړولو بریالی شو او لوبه یې په زیات توپیر وبایلله. د بنگلاديش په وړاندې ټوله لوبډله ښه وځلېده، خو د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان د خپلې کلیزې په ورځ هم په توپ وهنه او هم په توپ اچونه کې بې ساري لوبه وکړه. د کرکټ د 40 کلن ستوري په توپ وهنه کې په 22 بالونو 50 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپ اچونه کې په 9 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند بهرنیو چارو وزیر پرون د سپتمبر په 6 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته له دې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار خبریالانو ته وویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ثواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوندې لسګونه نورې روسۍ کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملوي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې د روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسول رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان پخوا له دې د نورو مسلو په خاطر په تور لیست کې شامل شوي وو. د امریکا حکومت په نوو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 3 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د افګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژین د کرملین د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سره شپس په نوم هم یادیږي. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیواد سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو دغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو ګرون سپارښتنه کوي. ښاغلی کورزو ویل چې دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ویل سرمشریزې پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وبوري چې تمدا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. دا فراه ولایت د زینو سوداګرو لخوا د افغان حکومت د هغه پریکړې پاک سول عمل کی چې یو تجارتي بندر په دغه ولایت کې بند کړي د کندهار هرات لوی لار تړل شوې ده چې خلکو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. د یو شمیر هغه لارویانو له ستونزو به موام خبر کو چې د دې لارې تړل کېدو له کبله له ستونزو سره مخ دي. داسې ښکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د هیواد او افغانستان په اړیکو کې یو څه بدلون راغلی دی. دا بدلون څه دی؟ وروستو انکشافاتو ته کتنه کوو. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دا موضوع هم څېړو. د سولې نړیواله ورځ ده نن. د سولې د نړیوالې ورځې په ارتباط هم ریپورټونه لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. تمدا چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي ونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی و په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ دولتي هیئت برخه واخلي، خو د سرچینې په وینا نیویارک ته د ولسمشر غنی سفر لغوه شوی دی. د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په 3 عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم تیره شپه له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایي جمهوری اسلامي افغانستان قرار است هفته پیش روی
ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به په راروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي او د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې برخه واخلي. ښاغلی عبدالله به د افغانستان د روانو ستونزو او خنډونو او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي په اړه وینا وکړي. ښاغلی میسم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د اجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په 2 عمومي اسمبله کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړ او وینا یې واوروله. ښاغلی غنی د دې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم کتلی و. د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې و چې په سګنۍ عمومي اسمبله کې بیا هم ولسمشر غنی برخه واخلي، خو دې سرچینې د جزئیاتو او دلایلو له روښانولو پرته څرګنده کړه چې نیویارک ته د ولسمشر سفر فسخه شوی دی او پر ځای اجرایي رئیس ځي. ټاکل شوی چې د 3 عمومي اسمبلې بحثونه د راتلونکي سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه نیټه پیل شي او د ټاکلي مهالویش لمخې د افغانستان استازي د سپتمبر په 16مه نیټه وینا کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د فراه ولایت سینو سوداګرو د افغان حکومت د هغه پریکړې پاک سول ملک چې یو تجارتي بندر په دې ولایت کې بند کړی، د کندهار هرات لوی لار تړلې، پر دې لار هر ورځ سلګونه لاری او د سپرلیو موټر تیریږي چې وسل ګڼو ستونزو سره مخ دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال احمد شاه فطرت یې په اړه تفصیل راکړي.
د هرات کندهار لوی لار له څلور ورځې راهیسې د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. دغه لار د فراه ولایت ځینو معترضو سوداګرو بنده کړې او وایي تر څو چې دولت پر شیخ ابن سفرای بندر باندې هغه محدودیتونه چې لګولې لرې نه کړي، دا لار به نه خلاصوي. د فراه سوداګرو په خبره د ایران سره د فراه ولایت د بندر لرل د دوی حق دی او کدی برخې ته پاملرنه شي د فراه پر اقتصاد به ډیره بد اغیزه وکړي. پر دغه لار باندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلک تیریږي او اوس بند پاتې دي. دوی د افغان حکومت سره غواړي دغه ستونزې حل کړي او لار دی پرانځي. دوی وایي چې لار بندول د خلکو ازارول دی او دا کار باید ونه شي.
موږ د لپاره دلته ولاړ د یو یو نیمه میاشت کېږي په سل کور کې تشویش یو د شپې 2 بجې راوته دی دلته ولاړ تر د اوسه پورې. نو حکومت نه غوړي چې دا لار د لارې هغه واسي بس خاص واسي، دا لار باید بند نه وي.
وروره موږ دلته منتظر یو چې ول د لار نه خلاصي نو موږ څه ګناه شي وي بندري بند کړي او بندري بند کړي خو بند کړي دلته مریضان د کابل د نور ولایتو ته د موږ په بندر څه کار لور.
محمد از ترکیه به ایران، از ایران به افغانستان بیا بریم، به سال هاست که اونجا مسافر هستیم، وطن ما آباد است. این مردم ها میبینین که به چی تکلیف و به چی روز حال افتیده. دولت باید توجه بکنن که مردم از بدبختی نجات بتن.
لبلی خواهد پر اولایتی چهارواکی وایی در سونزه ایل مرکزی دولت سر شرکه کردی او ده هر لار باورت پیدا شی. در فراد دوالی وایی ناصر مهری وایی در سونزه مرکزی حکومت رسولی او هست کریش ده هر لار باورت پیدا شی.
به حکم جلالت مجلس جمهوری مکتوب آمده وای
دولت مشه دا حکم پر اساس پر شیخ ابن سفرای بندر دین سوداګری ستو کی بند شوی او دا کار اوس لاغه شوی چې په دغه بندر کې د فساد شتون په اړه اندیښنې زیات شوی. موږ د دې سوداګر غوښتنه د دولت مشر سره شریک کړي او ویل لري چې دا ستونزه حل شي. د یادونه وړ چې شیخ ابن سفرای بندر د فراه ولایت په مربوطات کې د ایران سره پر سرحد پروت دی او د دې لارې ګڼ سوداګری ستو کی هوا ته واردېږي. و بلیدل چې دا د ګرو ستونزه ته به حکومت څومره پام کوي او د خلکو پر مخ دغه لار بیرته کله خلاص شي.
د سرکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د دې هیواد او افغانستان په اړیکو کې یو څه بدلون راغلی. آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې دودیزه پالیسي بدله کړې؟ عصمت سروان په یو تفصیلي ریپورت کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستیو انکشافاتو ته کتنه کړې.
سبان دی یو میاش پخوا عمران خان د پاکستان صدر اعظم غوړه شو. په افغانستان کې د پاکستان د حکومت بدلی دوته چندان تلوسه نه و، ځکه چې د ډیرو افغانانو په باور عمران خان چې له پوځ سره نږدې اړیکې لري د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دودیزه پالیسي کې بدلون نشي راوستی. خو تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفر د توقع خلاف ځینې افغانان د پاکستان د نوي حکومت له لوري په خپل پالیسي کې بدلون ته خوشبينه کړل. خو په هند کې د افغانستان د ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاره شو چې د افغانستان حکومت لا هم باور لري چې د هیواد امنیت له بهره تهدید کیږي. د انډیا ټوډی ورسپانې د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د نوی ډیلی د سفر په مهال د هند صدر اعظم نریندر مودی ته وویل چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسي کې بدلون نه دی راغلی. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل
افغانستان ته د تشدد د شبکو، د بهرنیو تروریستي شبکو او بهرنیو جنایتکارو شبکو لخوا یوازنی څه چې وړاندې کیږي هغه ویني ورانۍ او نوره ورانکاري ده. موږ ته په کار ده چې په دې پوه سو چې اوس په افغانستان کې څه شی مهم دي. څه چې مهم دي د نړۍ د دې سیمې ثبات دی.
که څه هم د پاکستان له لوري افغانستان ته د ژمنو په اړه په کابل کې ډیر څه ونه ویل شول، خو شاه محمود قریشي خپل هیواد ته لستنېدو وروسته د کابل سفر خورا ګټور وباله. ښاغلی قریشي جیو نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کابل نننۍ سفر خورا ګټور و، په دې پوه شوم چې زموږ پر اړیکو غوړېدلې وریځې لرې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خپلو خبرو یوه نتیجه دا وبلله چې دواړه هیوادونه به وروسته له دې چې په اکتوبر کې د افغانستان اقتصادي کمیسون پاکستان ته سفر وکړي خبرو ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسون جوړېدل ضروري وبلل. د انډیا ټوډې ورځپاڼې د راپور له مخې غنی د هند صدر اعظم ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره له کتنې وروسته دې نتیجې ته ورسید چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په وړاندې په خپله پالیسۍ کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی. د عوامي نشتلګوند یو مشر افراسیاب خټک کابل ته د ښاغلي قریشي د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان دی د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی بدله کړي وي.
په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي نو موږ خو خوشحالي کو چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه نه روکړې. دین لوی کچا باندې شوې دي مثلا صدران شوې دي زرداری صاحب چې د سوګند پروتګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب هغه دلته تشریف راوړی او راغلی وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پروتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللی وو. دا دې ساته باندې صدران په ساته باندې وزیر اعظم په ساته باندې چې د الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید خاکا نه بس صاحب وزیر اعظم زبونګه اغه ساده لوی وفد لاړو کابل ته خبره ترې وکړي. خو خبره دا شته چې سده جوړ شوی نه دا او رښتیا خبره ده چې اوس خو په تګ را تک ډېر دسی یو رسمي غونډه کار دی چې خلک په تمه ساتي چې ولګیا دي کوشش کوي دا په عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
د انډیا ټوډي د راپور پر اساس ولسمشر غنی د هند صدر اعظم نریندر مودی ته د چهارشنبه په ورځ وویل د غزنی په حمله کې چې د عمران خان له صدر اعظم کېدو وروسته وشوه د سلو او یو نیم سلطنو ترمنځ پاکستانیانو رول درلود. پر غزنی د طالبانو حمله په ډیرو کلونو کې یو تر ټولو خونړی حمله و چې سلګونه ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای هیله لري چې د پاکستان د نوی حکومت د کار په موده کې به د دوو هیوادونو اړیکې وغوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی سبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل چې امیدواری زیاته ده چې پاکستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکارۍ او شمنی په صداقت عملی کړي.
پس از روی کار آمدن حکومت نوی پاکستان
د پاکستان د نوی حکومت لواک ته رسیدو وروسته هیلی ډیر دی او موږ امیدوار یو چې پاکستان د سیمایي همکاري او همدارز د خبرو میسته د طالبانو دراوستلو او له افغانستان سره د صادقانه همکاري په برخه کې زمنګ سره همکاري وکړي او هیلی مو هم ډیر دی چې پاکستان به په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي.
پاکستان دریم او کارهای عملی بردار.
خو کله چې مو شاغلی احمدی ته موبایل چې آیا د پاکستان له لوري په یادو برخو کې د عملی ګام نه خېل دل شوی د موبایل
مور یادی کار میکنیم امیدوار هستیم چې پاکستان
موږ پر دې کار کوو. هیله لرو چې پاکستان د خپل ګټو په خاطر او همدارس د افغانستان او سیمې د ګټو په خاطر په صداقت د عمل میدان تر اوسه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د قریشي له سفر وروسته وویل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې موافقه او ترسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د یکشنبه په ورځ وویل اسلام آباد له افغانستان سره منل چې نور به پاکستان له افغان سوداګرو څخه ګمرکي تعرفه یا مالیه نه اخلي. محمد فیصل وویل اسلام آباد دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې په روان 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو اندازه زیاته شوې ده. تیر کال افغانستان ته د پاکستان صادرات له سبانې 2 میلیارد ډالر څخه 1200 میلیون ډالر ته راټیټ شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زیاته کړې چې افغانستان او پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپل منځ کې پوځي همکاري ډېرې کړي او پاکستان افغان پولیس او پوځیان وروزی. که څه هم افغانستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان په خبره کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه د پاکستان یوه زړه غوښتنه ده. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر هغو د پاکستان د ژمنو په اړه ولس ته څه نه وایي چې د پاکستان عملي اقدامات یې لیدلي نه وي. سرچینې وویل چې پاکستان پخوا هم ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. پاکستان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هند کې د افغان امنیتي ځواکونو له روزل کېدو سره مخالفت کړی او په ځلونو یې ویلي چې په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی نفوذ نشي زغملی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا اړوند سید کرم او لجی منګل ولسوالیو قومي مشانو په ګردیز کې د یوې اعتراضیا مطبوعاتي غونډې پر مهال ویلي چې په پکتیا کې داسې پروژې شته چې پاتو کلونو کې یوازې اوه سلنه چارې ترسره شوي او داسې پروژې هم شته چې له منظورۍ یې دوه کاله تیریږي خو عملي کار یې لا نه دی پیل شوی. اصیل زازی مو په نور حال خبرې.
د پکتیا ولایت د سید کرم او لجی منګل ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو او په ولایتي شورا کې د دوی غړو د وګي په 28مه د چهارشنبه په ورځ ګردیز کې د اعتراضي مطبوعاتي کانفرنس لاري له مرکزی حکومت ولایتي ادارې او په پارلمان کې د پکتیا له استازو وغوښتل چې پکتیا ته د منظور شویو پروژو عملي چارې پیل کړي. د سید کرم ولسوالۍ یو تن قوي مشر او دینی عالم مولوي محمد فاروق په خپلو خبرو کې د یو شمېر هغو پروژو یادونه وکړه چې له منظورۍ یې کلونه تیر شوي خو چارې یې لا نه دي پیل شوي او که پیل شوي دي بیا نیمه کار پاتې شوي دي. دی وایي
وروسته کال څه خپله خبرې ما بل کالي چې د بالادي نه دا سړک تر مېزکي پورې دا دغې منظوره سوې وه ودا به جوړېږي. آ سړک لرې نه پورې ودې جوړ نه شو. آ پیسې چا یې وړې؟ د پوسین د لکړی پر پدیر لاسو په شپږه کې یو کوه دی چې یو یګندو غالي سروي وکړه پیغام د وطن کې د دې طرفوم څو راکسه.
قومی مشر انجینر دلاور خان وای پکتیا کې د مچلغوبند پروژه او ګردی زرمت سړک دوی هغه پروژې دي چې له منځوري د یوې کبو 15 او د بلې لس کاله تیریږي او په دې موده کې قراردادونه له بیلابیلو شرکتونو سره ترسره شوي خو عملی چارې لس لنه هم نه دي ترسره شوي. قومی مشر انجینر دلاور خان زیاتبی
دا قرارداد ته دیس مهینه اوسم نظر زره دالر شو دو میلیونه 3 میلیونه پیسې ورنه هم ولې دا پرسه چې 30 میلیونه شو وي ولې ما تاس پانا پروژه چا کارونه کې په دې باندې تقریبا پاتو کارونه کې نه وو چې صدا کار سره د سر وازر دي شوې ده.
د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری د اعتراضي کانفرنس ګډونوالو غوښتنې پر ځای او د دوی حق وباله ویل کړه د پکتیا لپاره په منظور شوی ټولګټو پروژو کار پیل نشي د یادو ولسوالۍ اوسیدونکو به له دولت سره په ټولو ملي پروسو کې ګډون ونه کړي او رواني ټاکنې به تحریم کړي.
یې د مرکزی دولت نه خصوصا د رتنا رئیس جمهور نه دا پروژه عاجل شروع شي تر څو خلک پوه شي چې مرکزی دولت موږ ته توجه کوي. که چېرته نه کېږي موږ به بیا په آینده کې د ولسمشریزو ټاکنو سره پریکړې اعلان کوو. هېڅ
دوی د خپلو ادعاو د اثبات په خاطر د یو شپیر رسمي اسنادو کاپی هم رسنۍ ته وسپارلې او پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په ټولګټو پروژو کې د وکیلانو سلیقوي لاسوهنې بندې کړې او د ملي تدارکاتو اداره دې هغو شرکتونو ته پروژې نه ورکوي چې د وکیلانو لخوا جوړ شوي. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالې بشیر ورته کتنه کړي.
اسلامي دولت سختري ځډله یا داعش خپل اهداف لټوي او د عاشورا مراسم د ټوپکونو او بیري په حال کې منځل کیږي. دا د ګارډین ورځپاڼې د مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا محمد رضا ترکمنی دوی میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره کلاشنکوف وپیره. په مقاله کې راغلی چې دغه اوشت کلن لوستي سړی په ټلیکام کې یو انجینر دی چې هیڅ کله یې جګړه نه ده کړې او نه یې غوښتي چې جګړه وکړي. ورځپاڼه لیکي سږ کال ترکمني احساس کوي چې د ټوپک پرته بل چاره نه لري. د مقاله په وینا دغه افغان د افغانستان له هغو سلګونو شیګانو څخه دی چې د عاشورا د مراسمو پر مهال یې د خپل امنیت په خاطر وسلې پورته کړي. دا مراسم په تکراری توګه تر حملو لاندې راغلي دي. ورځپاڼې د ترکمني له قوله لیکلي چې ډیر غمجن احساس کوي. دغه کس زیاته کړي چې په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هر شیبه د حملې امکان سته. دی له هغو کسانو دی چې په داوطلبانه توګه له څو اونیو راهیسې د یوه جومات په زیرزمیني کې د خپل ځان او نورو د امنیت نیولو روزنه لیدلې. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده، مافیا چې افغانستان تهدیدوي. د دې راپور په لومړي سر کې راغلی په راتلونکو اوو میاشتو کې په افغانستان کې دوه انتخابات کیږي. د ولسي جرګې انتخابات تر روان کال په تله میاشت کې او د ولسمشري انتخابات تر راتلونکي کال په وري میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي د تنظیم سویو سیاسي تاوتریخوالي د تهدید زیاتېدو دغه انتخابات زیانمن کړي او د حکومتولۍ پر لور د ملت په لاره کې خنډ سوي دي. ورځپاڼې لیکلي له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ تر بل هر وخت جرم او جنایت زیات شوی دی. ورځپاڼې لیکلي شبکو د مافیا په توګه پر کابل یرغل کړی دی. ورځپاڼې لیکي دغه شبکې د مخدره موادو تجارت په لاس کې لري او وسلوالي غلاوي او ډله ییز جنګونه د کابل سرکونو ته تاوتریخوالی راولي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د جنایت څپو د سیاسي ثبات او کورنۍ امنیت پر وړاندې جدي خطر جوړ کړی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ لازاده رادیو ناوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونه کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صفه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو جهاد شي ریس موږ د وی پانه لاري چې ازادي رادیو .com مو د وی پانه آدرس ته نه وازده چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې موږ ریپورتونه طالب له نور تفصیل اکسونو او ویډیو کانو سره کتلی شي. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. په اړه یې تفصیل احمد تکل دروري.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم سباستین کورز لغونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. خغلی کورز وویل دا بنه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک وویل سرمشریزه پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به پر نورو موضوعاتو سربیره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې کوي. ټوسک هم د کډوالو د مخنیوي پر تدابیرو سربیره د قاچاقبرانو د ځپلو د اقداماتو یادونه وکړه.
The migration debate showed that we may not agree on everything but we agree on the main.
د کډوالو په اړه بحثونه وخو د چموک خای د ټولو مسایلو په اړه موافق ونه وسو، خو د خپل اصلي هدف په اړه چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی ټول موافق یو. په دې اړه غنده خبري وشوه او پریکړه وشوه چې پر هغو مسایلو چې موږ یو موټی کوي او چې نتیجې ورکړې ده تمرکز ته بدوام ورکوو. دا په دې معنی چې خپل بهرني سرحدات به پراخو او له درېمګړو هیوادونو سره همکاري به پیاوړي کوو. د همکاري باید یوازې د کډوالو د مخنیوي او د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخو کې نه، بلکې باید د شراکت د پراخ تصور پر بنسټ وي. د اتریش صدر اعظم خغلی کور زیادونه وکړه چې د شمالي افریقا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې به پر اقتصادي پرمختګ هم تمرکز وشي. کورز د اروپای ټولنې د هغې تګلارې یادونه وکړه چې هدف یې په افریقا کې د غیر قانوني مهاجرتونو د اصلي عامل یعنی بېوزلۍ کمول دي. اروپای ټولنې له دمخ کې له ترکیې او لیبیا سره چې د سمندري سرحدي ځواکونو افسران یې د کډوالو د مخنیوي په برخه کې د اروپای ټولنې لخوا روزل شوي د همکارۍ تړونونه درلودل. د همدې تړونونو په مرسته له 2015 کال پر وروسته موده کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې یو ناڅاپه کموالی راغی.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام مکنن؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ها هر کال په نړۍ کې د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. د سولې د نړیواله ورځ په توګه دا ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په دې خاطر نومول چې د سولې ارمانونه هم د ټولو ملتونو او هم د ولسونو په منځ کې پیاوړي کړي. په دې اړه یو تفصیلي رپورت لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې دې ولایت ته د مرستندوی ځواک په استولو کې ځنډ د دې سبب شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل نه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وځي. افغانستان پرون بنګلاديش ته په لوی توپیر په دې لوبو کې ماتې ورکړه. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوند لسګونه نورې روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شامل دي. دوستان د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې چې موږ وی پانه د کتلای شي. وسم د خبرونو وروسته ریپورت راخلو. د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ سکالم په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې تیرې څو میاشتې په دې هیواد کې د جګړو او ناکراریو له کبله خونړۍ میاشتې وي. خان محمد سین پر دې موضوع تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو یونیسف د ادارې پروګرام او کور کلی خبري.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
سوله له افغانانو ورکه شوې یوه قرآني خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړي، راشئ او یو ځل سوله هم تجربه کړئ. راشئ د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو له لارې هغه هدف ته چې ورپسې یاست ورسیږئ.
په افغانستان کې د سولې هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هېواد خلک چې سوله یې ستره هیله ده ورته نه دي رسېدلي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته، په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړه، او په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښت لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان څو ورځې مخکې د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو د سولې د هڅو یوه بله برخه ده. له دغو ناستو د مخه د کعبې امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هیواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارګ په یوې ناسته کې وویل هېواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برای که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم، که ما سر د سولې د پاره غواړي په دواړو لاسوی ورکوو. صلح اوس ولسته تعلق لري، یواز دولت کار نده. سول پایدار اما قدم اول یک قدم جلت است.
افغان حکومت د کابل د پروسې په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه، د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه یې پکې مطرح کړل. له دغو وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه، بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونه مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدونو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو پوه شهزاده مسعود سره له دې چې د سولې لپاره شوې هڅې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې. د افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي، هغوی هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاصو اهدافو سره. زما په اند باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې او په دوم قدم کې د سیمه او منطقې او نړیوال هم په هماهنګۍ سره په سولې لپاره یو واحده ژبه پیدا کړي.
په روان لمریز کال کې د حکومت لخوا د کمکي اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربان اعلان او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربان وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په ورځو کې دغه اوربان رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یوځای شو، شکایت کوي چې د حکومت او د دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یو غړي فضل غنی حقمل له آزادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات شوې دي په هغو باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغه توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوې دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دی ویلي چې د دغو توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګ او له کابل بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پخې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ایز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان، در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې دننه د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده. خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي، خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د لومړي رئیس برهان الدین ربانی او د دغه شورا د غړي ارسلان رحماني وجل کېدل د سولې د لارې مهمه قربانۍ ګڼل شوې دي. خو له دغو هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته، او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي، هیلې زیاتې شوي او وبلیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، پولیو یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده چې له بعده مرغه د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیښې ډېرې لیدل کیږي. دا چې والی ډاکتران تر ټولو لوی علت د کورنیو بې پروايي ګڼي، وایي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې کله غږی ګول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د مطبوعاتو مسول ډاکټر سید کمال شادی په پایل کې خپل دغه د پولیو د ناروغي د خطرونو په اړه معلومات راکړي.
پولیو یا د ګذر ناروغي داسې و ناروغي ده چې تر ډېره بریده پورې ماشومان ځینې متاثر کیږي او په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کوي. د دې ناروغي په اصطلاح ډېر ښکار سي دي هغه ماشومان ګرځي چې عمر یې تر 50 کلونو پورې یا تر 50 کلونو کم وي.
په کوم شمېر ماشومان په پولیو یا دغه د فلج ناروغي سره په دې باندې اخته لرو؟
په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې تر دمګړی پورې موږ د فلج څوارلس پیښې لرو. ټول نړۍ کې تقریبا شاوخوا 13 پیښې دي چې څوارلس یې په افغانستان کې دي. یعنی افغانستان یو له هغو دریو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري او د نړۍ تر ټولو زیاتې پیښې هم په افغانستان کې رامنځته کیږي.
که دا راته ووایي چې د افغانستان په کومو ولایتو کې رامنځته شوي دي؟
جنوب لویدیځه حوزه ده چې کندهار، هلمند، روزګان، زابل پکې دي. د دې تر ترڅنګ ننګرهار کونړ هغه سیمې دي چې هلته مونږ د پولیو پیښې لرو. په سږکال کې چې کومې پیښې دي، او پیښې کندهار نه دي، یوه هلمند نه ده، یوه اروزګان نه ده، درې پیښې په کونړ کې او دوه په ننګرهار کې رامنځته شوي دي.
سره له دې چې د پولیو واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي، خو بیا هم مونږ دلته د پولیو پیښې لرو. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ خپل بچیو ته د پولیو واکسین نه ورکوي؟
کله چې د پولیو پروګرام پیل کېده په 1988 کال کې، د کور په کور واکسین په نړۍ کې به هر کال شاوخوا 3.5 لک تر 4 لک پورې ماشومان په کال کې په دې ناروغي باندې اخته کېدل. خو الحمدلله په نړۍ ډېری هیوادونو دا ناروغي محو کړې ده، او فقط افغانستان کې هم تر ډېره بریده پورې کومه په خوا پرته لوګور اپیک هم ډېر راکمې کړې دي. خو بیا هم پیښسته ولېسته د دې اساسي لتونه دا دي چې په ځینو مواردو کې د ماشومانو واکسینول د کورنیو لپاره اولیت نه وي. دا علت دی چې ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي، میندې پلرونه له دوی نه لاپروا وي، هیڅ پروا نه کوي په دې مورید باندې. بل خبره دا ده چې په ځینو ساحو کې ځینې شخړې وي، ستونزې وي، د هغو له امله هلته کمپاین په سمه توګه نشي تطبیق. او په ځینو ساحو کې داسې چې کمپاین یوه دوره وځنډېږي یا دوه دورې وځنډېږي، هغه هم د بېلابېلو عواملو په اساس، نو هلته هغه ماشومان له واکسین نه پاتې شي. کله چې ماشومان له واکسین نه پاتې شي او موږ په هیواد یا د سیمې په کچه ټولو ماشومانو ته لاسرسی ونه کړای سو، نو هغه ویروس په کامل ډول باندې له منځه نه ځي، هلته پاتې کیږي. بیا هماغه اشخاص ویروس د دوی په بدنونو کې وي، هغه محیط ته بیا اتراکوي، او په محیط کې بیا نو موږ تاسو ته معلومه ده چې په محیط کې بیا د نورو روغ انسانانو ته هم سرایت کوي.
د تاسو په نظر چې په دې برخه کې معلومات لري، د دې ناروغۍ ستونزې تر بل هر څه زیاتې درته معلومې دي، اما په هوای څومره مهم کېدلی سي چې نور هم خلکو ته اما په هوای ورکول سي چې دغه جدي ناروغۍ په اکله دوی یو څه احساس مسؤلیت وکړي؟
اما په هوای ډیر اړین دی. په افغانستان کې کوم تاسو وګورو دي فلج پولیو په مورید باندې په کافي اندازه ما په هوای شتون لري، خو بیرته خبر راځي مسؤلیت ته. په ټولنه کې هر وګړی دا د ځان مسؤلیت ونه غني چې هر ماشوم باید دوی واکسین کیا. همدا ستونې سر به موږ مخ یو همدا سی به د ستونزې پاتې وي. خو که په ټولنه کې هر کس احساس د مسؤلیت وکړي او دا واکسین کول د خپل ماشومانو حق وګڼي، دا د ماشومانو په مندو پلورنو باندې حق دی چې دوی واکسین کړي، دوی واکسین کړل شي، نو ان شاء الله د پولیو په شمول لغ نور ناروغي چې کوم واکسینونه لري هغه هم تطبیق سي، نو له ډیرو ناروغیو به موږ مخنیوی کړی وي. او که موږ وایو راسو د اسلام له نظر هم داسې دی، ځکه د نړۍ ټولو په اصطلاح اکثر علما چې دغه جید علما په اصطلاح لوی لوی مدارس هغه ټولو په دې باندې ډېری واضح او صریح فتواوی ورکړي دي. نه دا چې د ماشوم لپاره ضروري بللی دی، بلکې دا د ماشوم حق بللی دی چې په مندو پلورنو باندې ماشوم لري چې دوی واکسین کړي او له هغو ناروغیو چې مخنیوی کېدای شي دغو نه جلوګیری وکړي.
د پولیو او ځینو نورو واکسینو په اړه ځینې منفي تبلیغات کېږي چې معمولا د کلیو خلک، هغه کسان چې د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوسیږي، به دوه خبرو ته ډیر ارزښ ورکوي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
منفي تبلیغات طبعا شتون لري. بیرته که موږ تاسو راسو اوازې او منفي تبلیغات فقط منفي تبلیغات دي، هغه حقایق نه دي. یو کس په یو خبره کړي وي، نو که د دې په ځای سي خلق دیو کس خبرې ته غوږونی سي، دوی باید هغه مرجو ته ترجیح ورکړي چې هغه یو درک لري، یو ادرس معلوم ده، یو منصفي خلق دي. زه مثال درکوم، دی علماو په نړۍ کې د مثال په ډول الازهر اسلامي پوهنتون دی، د دیوبند مدرسه ده، ډیر ستر عالمان دي لکه ډاکټر شیخ القرزاوی او ډاکټر زاکر نایک، د افغانستان جید علما، د پاکستان او د نورو اسلامي نړۍ د ټول دې پروګرام لاتړ کوي. د ماشومان لپاره ضروری ګڼلې دي چې واکسین باید ورکړل شي. بیا که څوک راپورته کوي، یو خبره کوي، یو اوازه خپروي، نو خلک باید دې شي ته فکر وکړي، دې شي ته وګوري چې څنګه یو نامعلوم اوازه راغلی د ما په کلی کې خبره ده، او زه څنګه باور پی وکم؟ حال دا چې هلته داسې کسانو چې هغه ډیر زیات مهم کسان دي، او په اصطلاح باندې د هغه ادرس معلوم دی، درک معلوم دی، او په نړۍ کې مدلسی وي، د هغه خبره نه منم. نو په دې اساس باندې تبلیغاتو باندې خلک باید باور ونه کړي. حقایق معلوم دي، تر لور روښانه دي، او خلک کچیر اوازه وري بیرته هغه حقایقو ته باید دوی مراجعه وکړي او هغه حقایق تر کې، نو ان شاء الله دا ستونزه بنوي.
کچیر کورنۍ وغوړي چې دوی خپل بچو ته د پولیو واکسین ورکړي، او دوی په دې سیمو کې چې هلته سیم مرکز هم نه وي، دوی ته څه ډول ډاډ ورکولای شي چې چې د تاسو کارکونکو الته ورځي او دوی ته دغه د پولیو واکسین رسي؟
د پولیو کمپاین خو په هغه ساحو کې چې مونږ کله پلان کړی، ځینې وخت کمپاینونه د ټولو هیواد په کچه وي، ځینې وخت کمپاینونه په هغو سیمو کې وي چې د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ وي. نو په هغو سیمو کې چې کله کمپاین پلان شوی وي، نو هغه بیا ټولو ساحو ته ځي، هر کلی ته. جب دا یو ملي پروګرام دی، دا کوم داسې په اصطلاح په دې باندې سیاسي اختلاف هم نشته. دی هغه سیمې چې د دولت تر ولکه لاندې، یا هغه سیمې چې هلته مخالفین حاکم دي، یعنی په هغو ټولو سیمو کې دا پروګرام تطبیق کیږي. هغه خلک یې تطبیقوي چې هغه ټولنې ته د منلو وړ وي. زموږ پروګرام ته همداسې اشخاص را معرفي شوي دي د کارمندانو په حیث، هغه یې تطبیقوي او کوشش کوي تر هر کور ځان ورسوي. احیانا که د کومې کورنۍ ماشوم دی د کمپاین په ترڅ کې پاتې شي له واکسین نه، یا هغه په کور کې نه وي، یا ورځ ټیم هغه سیمې ته ورنسي، نو اسانترینه لارې دا ده چې د دوی هغه نږدې روغتیایي کلینیک هغه ته ورسي، هلته هم خپل ماشوم ته په وړیا ډول واکسین ورکړي، ځکه د پولیو واکسین په ټولو سیمو مراکزو کې هم شته.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د پولیو د ناروغۍ خطرونو ته اشاره وکړه، خو بیا هم که داسې په واضح ډول راته ووایي چې کله یوه کورنۍ خپل بچي ته د پولیو واکسین نه ورکوي، بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، د دغه هغه تر ټولو زیاتې ستونزې په خپل دغه ماشوم ته، کورنۍ ته، یو بلخره ټولنې ته څه کېدلی سي؟
ستونزې چې یو څوک ورسره مخ کېږي، هغه په خپله هغه ماشوم وي یا هغه کس چې د پولیو ناروغي وهلی وي. مونږ تاسې په خپله ټولنه کې ډېرې داسې پېښې لرو. مونږ ګورو ډېری کسان داسې دي چې د فلج له امله یا د پولیو له امله معیوب شوي وي. د هغو ژوند که تاسې وګورئ څومره په تکلیف دي، یعنی تګ یوه ستونزه ده، کار بله ستونزه ده، په خپل کورنۍ باندې چې دی پیټه وي هغه بله ستونزه ده، له نورو ټولنیزو ستونزو سره چې دی مخامخ دی هغه بله ستونزه ده. او هغه کس د پولیو ناروغي چې تر تاثیر لاندې چې راشي یا پولیو ناروغي هغه معیوب کړي، یو کامل انسان نه پاتې کیږي. نو زموږ له ډېرې زیاتو ټولنیزو ستونزو سره دا کس مخ کیږي.
بلې، په داسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې موږ اوسیږو، چې دلته د موږ اکثره کسان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له بلې خوا داسې یو خبر واوري چې دغه واکسین ماشوم ته د ګټې په ځای تاوان رسوي، خو له هرې خوا نه مشکلات شته. په داسې یو وضعیت کې به د تاسو کورنیو ته مشوره څه وي؟
کورنیو ته مندو پلورنو ته به زموږ مشوره دا وي، او له دوی به م هیله دا وي، دوی کولای سي هغه ناروغي چې د واکسین په ذریعه باندې موږ مخنیوي کولای سو، ډیر اسانه لار ده چې خپل ماشومان په هغه ټولو دورو کې چې ورته اړینې دي په هغه کې دوی واکسین کړي، ځکه وروسته دا ناروغي که خدای نخواسته دوی په دې ناروغي وروسته اخته شي، دوی واکسین نه وي کړی، نو هغه بیا درملنې ته ډیر زیاتې پیسې پرې مصرفېږي. د ځینو ناروغیو په درملنه، ځینې ناروغۍ لکه پولیو یا ګوزن هیڅ درملنه نه لري. نو مخکې له دې چې دوی هغسې حالت ته ځي، بیا په لوکونو پیسې مصرفوي تر څو یې ماشوم جوړ سي، بیا هغه علاج وسي یا نه وسي، هغه بله خبره ده. تکلیف او ستړیا وي سرباره دی په دې. نو ښه لارې دا ده چې په ډېره اسانۍ سره او په وړیا توګه باندې دوی خپل ماشومان واکسین کړي، او دا ځان لپاره یو مسؤلیت وګڼي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو نه د ډاکټر سید کمال شاه خبرې د پولیو د ناروغۍ په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه فرضه کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. دا ازادي راډیو درنو اردوونکو سلام. دا ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم دی. حیران يم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. آیا داسې کسان مو لیدلی چې کله مور او پلار له چا سره خفه شي، خپل ماشومان هم د هغوی سره له اړیکو منه کوي؟
بالکل، دغه لایف سټوري موږ په خپلو سترګو روزمره وینو. زموږ په کلي کې زموږ خپل پلار وو.
د دې کړنې بد عواقب څه دي؟
اولنی بد هغه کوم اغیزه چې لري په خپل ماشوم باندې، د ته موږ او تاسې یو بد اخلاق، یو بد چلند ور زده کوو.
او د هلاره یې څه ده؟
د دې باید کار وشي، رسنۍ په لاره د کلي خلک.
قدر من اردونکو البته چې د کوچنیانو لمړی خونځي د مور له مهر او عاطفې څخه ډکه توده غېږه او د پلار د زړه سوي او پیرزینې تر سیوري لاندې د کورنۍ څپانده او لمینې ډک چاپریال دی چې د خپلو اولادونو له خوراک او څښاک څخه نیولي بیا تر خبرو کولو او هم د راتلونکي ژوند لپاره د لومړنیو قدمونو ایښودلو ته هڅوي. لاس نیوی یې کوي او په هر اړخیزه توګه یې روزنه، پالنه او ساتنه کوي او له ناوړه کارونو څخه د هغوی ژغورنه خپله انساني دنده بولي. خو داسې کورنۍ هم شته چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د خپل اولاد تربیه خرابوي. د کور کلي خپرونې موضوع مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې ولې ځینې د کورنۍ مشران کله چې د یو چا سره خفه کیږي نو خپل اولادونه هم له هغوی سره له ښو اړیکو منع کوي. په دې هکله د خلکو د نظرونو تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. زه یوسف زدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې. تر پایه راسره اوسئ.
خواږه اوریدونکو، دا څرګنده خبره ده چې د هرې ټولنې راتلونکی د هغې ټولنې په کوچنیانو پورې اړه لري. بې له شکه چې دا وینا په بشپړه توګه رښتینې او سل په سلو کې د منلو وړ ده، ځکه چې د نن ورځې کوچنیان د ټولنې د سبا ورځې لویان دي. نو که چیرې موږ غوښتي وي چې د خپل هیواد راتلونکی له هر پلوه ښکلی، هوسا او پرمختللی کړو او خپل هیواد د سیالانو سره سیال کړو، نو په لومړي قدم کې باید د خپلو کوچنیانو په سالمه روزنه کې راغنده کوښښ، هڅه او هاند وکړو. نو بیا په دې توګه کولای شو چې د هیواد پر ښې راتلونکي او روښانه سباغون بشپړ باور ولرو. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول په پام کې نه نیول کیږي او په لوی لاس اولاد ته ځینې بدې کړنې ورڅخه کول کیږي، لکه کله چې مور یا پلار یا د کورنۍ مشر له چا سره خفه وي نو د کورنۍ نور غړي هم له هغوی سره بد چلند ته تشویقوي، چې دا کار بیا په آینده کې ډېرې نورې ستونزې جوړوي. په همدې هکله د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن وپوښتلی چې دوی په کورنۍ کې داسې کړنه ترسره کیږي که نه. له نوموړي یې اورو.
بالکل، دغه لایف سټوري موږ په خپلو سترګو روزمره وینو. زموږ په کلي کې زموږ خپل پلار او خپل ترزوی سره داسې څه مسئله راغله، کلیوال مشکلات بیا دې دواړو دا مشکلات تویلو لانجې وکړلې. بیا چې اختر راغی نو ما داسې ملایانو نه اورېدلې، امامان صاحبانو نه، چې د الله جل جلاله په وړاندې به مخلوق نه خوشحاله کوي، الله به خوشحاله کوي، بلکې مخلوق که ناراض هم پروا نه کوي. زه لاړم هلته مې اختر مبارکي وکړه، لیکن چې بیرته کور ته زه راغلم ما نه مې پلار په دې باندې ډېر ناراض او ماته وي چې دا کار باید تا نه وکړي، باید ما نه دې پوښتنه کړې. نو ما ورته پلار جانه که دا پوښتنه تا نه ما کړې وای زه په دې پوهېدم چې تازه نه پرېښودم، لیکن ما الله خپل الله پاک رضا کړو او د مخلوق مې پروا ونه ساتل. نو البته دا ډېر بد کار دی د ماشومانو تر په منځ کې پلار او مور باید دا خبرې ونه کړي.
بلخوا د بغلان ولایت اوسیدونکی خالد زیرک وایي چې د دوی کورنۍ اکثره وخت دا مسایل له خپلو اولادونو سره نه شریکوي او دوی ته تل د ښو اړیکو توصیه کوي. نورې خبرې له زیرک څخه اورو.
نه خیر، اول خو دا مشکل زموږ په کورنۍ کې نشته او که چېرې ته اوسې هم نو بیا هېڅکله هغه موږ ته نه وایي که مثلا مشرانو کې له مخکې نه څه مشکلات دي، نو بیا هغه موږ دې ته نه مجبوري چې موږ مثلا په خپل منځ کې دا نوی نسل چې کوم دي نوي ځوانان خپل منځ کې شخړې وکړو، یا مثال دا په حساب باندې میراث کې هغه موږ هم وګڼو چې مخکې موږ نه څه پاتې دي، هغه موږ هم مخکې ویسو نه هېڅکله داسې موږ او موږ ته وایي چې خپله رابطه ښه وساتئ او چې مثلا موږ په خپل منځو کې خفه یو نو تاسو هېڅکله داسې مه کوئ چې خپل منځ کې جوړ اوسئ او کوم مشکل مې ایجاد وي.
همداراز د کابل پوهنتون محصل حشمت وایي چې د ماشوم اخلاقي پالنه د یوې ټولنې نیکمرغي ده. معلومه خبره ده که یو ماشوم په اخلاقي لحاظ ښه وروزل شي د ټولنې لپاره یو ښه شخصیت جوړیږي چې د ښو اشخاصو په لرلو ټولنه نیکمرغه او متمدنه کیږي. هغه زیاتوي
دا یو ډېر منفي فکر ده په ټولنه کې. له پخوا زمانې څخه راهیسې اول خو باید غټان بې شخړه ونه کړي په کور کې یا د همسایه سره ګاونډي سره، او بیا ماشوم ته دا منفي فکر ورکول چې ته مه غږېږه هغه سره چې زما سره جنګ کړی، دا د هغه په ذهن کې ډېر بد هغه را منفي اغېزې راولي. هغه خپل اولادو ته وایي چې داسې کوه، دا یو ډېر منفي، دا باید اصلاح شي، دې ته باید کار وشي، رسنۍ خپله د کلي خلک باید درک کار وکړي.
درنو اوریدونکو، دا چې ځینې کورنۍ کله چې له چا سره شخړه وکړي خپل کورنۍ یا اولادونه هم د هغوی سره له ښو اړیکو منع کوي څنګه عمل دی؟ دا مو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
د رحمت سراج الدین زوی د لوګر ولایت اوسیدونکی دا عمل خو یو نامشروع عمل دی، باید داسې کار څوک ونه کړي. نو خپلو دغه موږ بچیانو اولادونو ته باید داسې تعلیم ورکړو چې باید موږ له مشرانو سره مهرباني وکړو، ورته هغوی ته احترام وکړو او دغه شخړه له منځه لاړه شي.
مننه زمانو محمد ابراهيم ده د لغمان ولایت اوسیدونکو یم فعلا په کابل کې ژوند کوم دلته یو پونتن کې محصل یم دا عمل یو بد عمل ځکه دا چې دا عمل مینا او محبت کوم چې دا د دوه فامیلونو ترمنځ یا د ګاونډیانو ترمنځ لمن زوري
زه محمد سلیم یم نګزات تخلص کوم د بغلان ولایت یم فعلا کابل کې لیلې کې ژوند کوم پونتن یم محصل یم نو دا عمل خنه د چوک چا سره خړو کې دیغه خپل اولادونه لاغنه منی کوي تاګ راتنګ نو سره منی کوي دا خو د سي عمل د چې د خپل اولاد په ذهن باندې تاثیر کې ډیر زیات
عزت من اوریدونکو علمی څېړنې ښیي چې ماشومتوب د ژوند د نورو مرحلو په پرتله اساسي ونډه لري او ارواپوهان یې د بنسټیزې مرحلې په نامه یادوي. په دې مرحله کې د یو سالم او نیکمرغه ژوند بنسټ ایښودلی او په آینده کې د ډېرو ستونزو مخه نیولی شو. دا چې ولې د کورنۍ مشران دا کار کوي او په لوی لاس د خپلو ماشومانو راتلونکی له ستونزو سره مخ کوي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د ټولنپوهنې استاد پوهنمل ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې چې ساسې پام ورته راړو.
بلکه خو لمړی پښتنه داسې مطرح کوو چې ښاغلی استاد، ځینې کورنۍ شته چې کله مشران د کورنۍ خپلو ګاونډیانو سره یا په کورنۍ کې له مشرانو سره چا سره شخړه وکړي نو خپل ماشومان ته دا ور زده کوي چې هغوی ته د هغوی مشران ته سلام مه ورکوئ یا خبرې ورسره مه کوئ. دغه کار ولې ځینې کورنۍ کوي، علت یې څه ده؟
د موږ او تاسو مشران همیشه غواړي چې په مرکز کې اوسیږي او محور د هرې خبرې دی اوسیږي، نو بنان هغه شخصیتي یا انفرادي حقوقي شخصیت د نورو ته پام نه ساتي. دوی فکر کوي چې د کور مشر زه ما بنان چون ډوډۍ زر راوړم، پوسې د ټول د کور مسؤلیت د ما پورې ده، حتی دغه کړه وړه او دغه اړیکې هم نور چا سره ما پورې تړلې دي. بنان دغه حق زه لرم چې د خپل مثلا بچی ته ورته هم چې بل چا ته سلام ما ورکوه. دا هغه د موږ او تاسو یو کلتوري کلیشئي فکر ده چې په مشرانو کې مشته او دا یو بیرتپات هیوادونه بیرتپات هغه کلتورونه چې دي په دې باندې زخت زیات ټینګار کوي او دوی خپل حق دا غنی مور جنگ کې یو چا سره مثلا بیا خپل بچانه ته وایي چې مثلا فلانی سره چې ما جنگ وکړ ته نه باید خبره ورسره وکړې او ته سلام نه باید ورته ورکې. دغه اصلي ریشه د منګاو تاسې یو جمعي او ټولیز یا ډلئیز کلچر سره ارتباط لري.
هغه استاد دغه کړوړه مثلا دغه کار چې کورنۍ کوي کغه مور وي کپلار وي بعد واقع به ټولنې ته خپل ماشوم ته کورنۍ ته سوي
بیرخه دا برعکس لرټیټ ساتس کې شروع کول. اولی نی بد هغه کوم اغیزه چې لري په خپل ماشوم باندې د تمنګ او تاسې یو بد اخلاق یو بد چلند ورزده کو. سبا ورځ چې دی هم مشرکی غټی د روال نیوی نسل ته هم انتقال مومي، حتی تر دې انده پر موږ او تاسې لیدلې دي چې یو ځوان مثلا یو چا سره شخړه کړي د خپل وړکی ورور ته ویل دي چې تم سلام هغه ته ورکړه د پلاس کې زده کړي. یعنی د موږ او تاسې هغه ټولنیز چلند چې دا د اخلاقي معیاروس کا راوزی دا یو نخواله کورنۍ اخلاقی نظام هم لمنځزي په ټول ټولنه کې موږ او تاسو یو ډلئیز فرهنګ منځته راځي چې دغه ډلئیز فرهنګ موږ او تاسو اجازه نه ورکوي هر وګړي ته چې د خپل فردي حقوق څخه استفاده وکړي. دا په دې معنی باندې چې دی اصلا د ته اجازه نه ورکوي چې دغه ما مثلا بچای چې د خزمه چې دا یو نور چې دی دوی خپل ځان ته مثلا حقوقي فردي حقوق لري. نو موږ او تاسو متوجه اوسئ چې دی وی هغه بعد کړو کا حتی موږ او تاسو یینو چې په سیاست کې هم د موږ او تاسو د تاثیر غورځي، په اقتصاد کې هم تاثیر غورځي، په نور اخلاقی مسائل باندې هم بد اغیزه کوي، تشخیصی حافظه باندې هم بد تاثیر کوي، د اخلاقی تشخیصی حافظه باندې دوی بد اغیزه کوي.
هر استاد د حل لارې سری او څه پیدا شي چې دغه سنز ته د حل لارې پیدا شي.
د حل لارې خو زخت زیات پیچیده دي. یو خدا چې موږ او تاسو کا اوایو اصلي ریشه په کلتور او فرهنګ کې د موږ او تاسو دا کلتور او فرهنګ دی و نسل د دوه نسلو کار نه ده چې جوړ کو. نو هغه ریښه دی چې موږ تاسو د فرهنګ ته بدلون ورته ورکو. فرهنګ ته څنګه بدلون ورته ورکو؟ هغه وخت موږ تاسو د فرهنګ ته بدلون ورته ورکوي شو چې موږ د کورنۍ په سطحه د مشرانو پوهاوی کچه لوړ کړو. وخت چې د هغوی پوهه کچه لوړ کړله او دوی ته ورته ویل چې ته خپل هم یو شخصیتي حقوق لري او د تا ماشوم هم لري، که تا مثلا د خپل ورور یا بل چا سره مثلا شخړه وکړله نو ته د غوی م متاثره و یعنی یو برنامه او ډیره غټه برنامه باید منستر راشي چې د منګ او تاسو د مشران د کورنۍ په ساته باندې د ماشومان له حقوق او د خپل حقوق څخه باید خبر شي
او خپل فساد د مور پلار دنده
د مور پلار دنده خو هغه اصلي او معنوي وظیفه ده چې د خپل ماشوم تربیت کړي او د تربیت الګوس کې حفاظت وکړي دا اول مور پلار باید پوه شي چې سره کوم دوی د خپل ماشومان سره چلند وکړي که دوی پوه نشي خو دوی حتما فکر کوي چې دا خلار کار ده په خاطر دې چې مثلا کاکای ما سره خیانت کړه نو زه چې هغه سره نه غږېږم ما د تم زه ورته هم چې هغه خاین سره ما غږېږه ګوره دوی داسې فکر کوي چې دا یو ښه تربیتي بېلګه ده حال دا چې موږ او تاسو هغه ته ورته وایي که ته مثلا هغه سره شخړه کوې دا شخړه د مثلا د کاکا او د وراره ترمنځ نه ده دا یې تاو د هغه ترمنځ ده
مننه ښاغلی استاد خو په پای کې به یو لنډ پیام هم ستاسو واخلو کورنیو
هغه اصلي او مرکزي پیام د ما کورنیو ته دا ده چې ترڅو کولی شئ له مثبت فکر څخه استفاده وکړئ او په مینه رفتار وکړئ
ډېره زیاته مننه کوم
درنو اردوونکو دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه چاره
ساعت 9